په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه یې ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړي. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به درته غندي بی چې دا نه دی قابل سړی دسی بکی دی چې ما دکی به عمارت څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کوي، څوک په بل لباس کوي. کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام، او دا نظام که ختم کړي دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کیږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملا شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل. پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونو باید ډډه وشي، ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا علماو اعتراض لري نو هغه په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله اخندزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې په دې برخه کې یو شپږ مادهیز فرمان صدر کړی او ښځو ته ټول هغه حقونه ورکول کیږي چې د ده په خبره پخوانو ورکل شوي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې مهال کوي چې ښځې په نادولتي مؤسسو او ډیری دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي، او نجونې او ښځې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجیز صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 نویو محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د یونیسف افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي، او په خبرې 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. ټاکل شوی ترکیه شاوایی شرکت لیتس باندې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون وویل چې دا خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایی چلند وزیر حمیدالله اخندزاده او په کابل کې د ترکیې د شارز دافر جنګ اونال په کتنه کې یاده شوې ده. په کابل کې د ترکیې شارز دافر ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکش ایرلند الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپل ترکش ایرلند هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربیه هوایي شرکتونو کابل ته له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ درېیمه لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه لوبډلې وګټله. دغه سیالي چې د بنګلور ښار په چینسوامي لوبغالي کې پرون ناوخته پای ته ورسېده، هندي لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه کړې وه او د 214 منډو هدف ټاکلی و. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز او ابراهیم زادران پوره 55 منډې وکړې، خو ګلبدین نایب د لوبې تر پایه ونه سوځېد او د 55 منډو په جوړولو سره یې لوبه مساوي کړه. محمد نبی هم 34 چټکې منډې وکړې. د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې افغانستان هند ته د 18 منډو هدف ورکړی و، خو هندي لوبډلې یوازې 16 منډې وکړې او سوپر هم مساوي پای ته ورسېد. په دویم سوپر اور کې هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 12 منډو هدف ورکړ، خو افغان توپوهونکو ونه کړای شوی چې هدف پوره کړي او د دو منډو تر جوړولو وروسته یې دواړه لوبغاړي محمد نبی او ګربز وسوځېدل. دا لومړی ځل و چې په نړیوال شل اوریز سیالیو کې د یوې لوبې پایله په دویم سوپر اور کې معلومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتي دي چې د فلسطیني دولت جوړېدو د مخنیوي پر ځای د دې بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د داووس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسله والې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنګټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس سخدریزه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دغه هیواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. د آزادۍ رادیو د اوکراینی څانګې د یوې پروژې همکار او خبریال دیمیترو بیفچین د روسیې په یوه برید کې ټپي شوی. د راپورونو له مخې بیفچین او یو همکار پرون چهارشنبه په زاپوروژیا سیمه کې د راپور ورکونې او ویډیو اخیستو په حال کې و چې د روسیې له توپخانې بریدونو سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې بیفچین په پښه ټپي شوی دی او د اوکراینی ځواکونو لخوا روغتون ته انتقال شوی دی. آزادی رادیو اوری لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو یادونه وکړه، د دې خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلی دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنۍ ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او عواقب د ایران پر غاړه دي.
sequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاتې هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلواله ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې له بیلابیلو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو لسګونه زره کتابونه راټول کړي او له کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري. په کابل کې کتابونو یو شمیر خپرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو وسله وال دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځیو ته تللي وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسګونو کتابونو یو لیست پرلې او په کلکه ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځیو کې نه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لګ تر لګه د څلورو خبرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب لورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب لورونځي او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکو او پلورونکو د هموای چې نن د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولینو د کتابونو لزګون خپرونکو وزارت ته وربللی او په دې اړه ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسولینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاوی پښتو او دری کتابونو یو لیست هم تر لاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دا دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریف شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دوی باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازی د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو. خرڅلاو لپاره هغه هم په دې خاطر هغه کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکو وایي له یوې خوا د بازار نشټوالی او له بل خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي سخت دریځو وسلوالو ډلې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هم مهاله دې ډلې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډېر کړي دي. نور په دې رپورټ کې
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملي بڼه غوره کوي. رویټرز خبري آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملاړ کې شاملوي چې د امریکا او بریتانیا جنګي الوتکو تېره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او بریتانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2021 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکهلې. مدینه د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو رسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام منو وایم. زما وروره د غستون زده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزور دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي ډیر مننه به ایستې څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پس ورسوي ډیر مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مده هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیر سر په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا وختونه د مو سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله درلې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک د ټلیفونو او شبکو سره ډیر پستنه دي، ټلیفونونه کار نه کوي. د څه خطا هیله کوي دي دمو داهره او د دا دمو درخواست په ځای کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد چیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حال اخیسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړی.
د دوه کاله مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تلل یو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخې دلایم
د تلو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واوري. اتن چان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوي دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لرسي نو د دوی کارونه بور سره زیات سي.
په خوخه به خلیر شو د اروسه پر اولو کلو کې د نوې نظام چلال یو سره ډیر کمزوري شو. اخ کې کتابونه دا شان ډیر شپې د لوس شندانه دون نه چاپیږي. دا شنو هر شي چندانه نه چاپیږي. اوس مثال زو پروډکټ یو څو کې دغه کې یو شی راوړي دغه ته مثال خپل جوړي اخ دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مشبري مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو موږ کارونه بیا هم نه نو دا هر شي را سره کوم.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و کاپینګ کښته و د هیوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټرانو شان ډېر ارزانه و تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده. صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده. د دې باید موږ ته 3500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. سشم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلې نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي. کارونه به کمزوري کېږي نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر جمعخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلي و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي.
په راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي په کابل کې به هم همدا وضعیت وي. په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤل صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې د کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې یوزه ده نو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده خو بیا هم دیو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ لچې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټول ولایت کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزی او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولنه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلی وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیا اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی. یعنی که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چېرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایاسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وه، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سنفي مالیې دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دو باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطره په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي که نه؟
بله شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغې ته که وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه، چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو وکولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته، د کاغذ له مالیاتو پرته، د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له د کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدله، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼو په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب، او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ښخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کره کتونکو، په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیشي نه، که نظریه هر څومره سپېڅلي هم وي. د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوئی، کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی، او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیژندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلاني پاچا یا پلاني ولسمشر یا پلاني امیر د وخت شاعر.
دغه مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه او دوی په واکمنانو پوری نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نصار قباني وای سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او دې خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
آزادی د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي و چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
آزادی د شاعر خیال دی، در اوفان مسجن نصر د خوشحال، د نوښت سر دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لنډ دومره د توایم.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطنی او عشقی شعرونه هم وو.
تر نکرم تیر ون زمانه زمانه ولان د تللی د خدای د عشق وم استره گل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې له ډیره وخت وروسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو رابرسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سهر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر اغلی.
مشاعره د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته راګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغو استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک قدر کې جوړ سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلی سي، له هغوی څخه اخذ اخیستلی سي او د دوی شعري ملکه نوره هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي که چیرې مشاعرې نه وي، د شعر نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دې هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې به د لومړی ولایت وي چې داسې شاندار مشاعره کېږي. د غزني د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راغوتل کېږي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پېژندل کېږي، لیکوالان پېژندل کېږي او په راتلونکي هغه د هغو څخه د خدمت توقع بیا کېږي او هغه هم دې ته هڅېږي زه یو خدمت وکړم. ادبیاتو ته په شاعرۍ په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دغو پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعري او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا ناکوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بن سرکشي بند ده، ای بغاوت بن سرکشي بند ده، محبت او مینا خو بیخی بند ده، لیکوالا بیل تا کلم جیب که کیگ ده، لیکوالا دلت شاعری بند ده.
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم ابو دجانه سحر
ځوانانو کې د شاعرانو ستاسو د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزه سپاتې کې لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي بعضي شعرونه اوس میډیا ته وړاندې کیږي خو ډیر پاتې دي اوس روان حالت سي کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي خو ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د مو مطالبه دا د وختره مو دغه تر څو د شعر د دل ژوند د ورستن بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي
خو په افغانستان کې 40 کاله کې انقلابونه روان دي د شاعرانو انقلابو خوړلي دي لهاس د دې د مناسب بلس مو د حالات په قضا باندې شعر ولیکو خو کچیر ته د ادب پن تر څوک سره وکړ کی هغه بیا د ادب د پن بیا د تقاضا نه سي واز د حالات په تقاضا د شعر ولیکل سي شعر باید یو آزاد یو د تر وخت پورې محدود نه سي تر زمانه پورې محدود نه سي سوس ژوند باید د شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری ګوندی او ډلیز شاعري د ګټ پر ځای ځان لري شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان غټ ځان د سیبل نغد شیر خپل شیر غایسیات او شیر موسریات او مسئله ټول منځو غی ټول ته تاوان ده نو که څوک واره سی خ شیر ولیکي پوخ شیر ولیکي پوخ شیر پرمونو او د شیر په ټول تلل وی نو هغه باید د شیر ولیکي موږ د مشران شاعرانو سی تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پوره ژوندۍ وي لکه ژوندۍ مثالونه موږ تاسو لرو خوشحال بابا د
شیر پوهان وای زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پوری تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم لمنځه ځي او رکیږي
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د شاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او لارکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په ځنګلونو کې د ګلانو له ننداري خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یې چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې و بوتایی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سی مواردی چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دل چسپی ده چې فعلونه بدل را بدل کما موقعیتونه بدل را بدل کما نو د دوغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډیر دی او زه خپل هم له دې خوند اخلم او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوسمه کولای او څه د چاستر کوته و دروم
اوسم د عمان نیازی همدې نظر ته د دوی په شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دی جرکی شو
د د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تا اوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ماته کړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغ د څانګې نقاشي سي، څه د فیسې نه د تور رباب غیښ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره شي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زاڼو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چترۍ چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړې ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
ما په مجموع کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لومړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږ فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل، هغه را اخلم او وروسته بیا د ده د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا، لیکوالی دا، د ژورنالیزم برخه ده. یا
یعنی وبخشي، تر ډیره د یو لیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوي؟
بله، بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلي په ځینو کې نه دي راغلي، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم، یا یې شاګرد و یا مې شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و، بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته ږدمه. د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې، دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکومه. کله ځینې مقالې اوږدې سي، د کلام د نبوبو په سلسله کې کله لنډې سي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي، او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او که نوي سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګي پانه.
بهان صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او کنه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیر برخه لري چې دوی برخه د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ماده مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکې کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خدغه ده احساسات و مسئله ده، و دی خواخوگی چه مریو سره یا بطا و کورنه سره فودل کیگی، خو دی مال پاره مطره حق کسان دی چه مخکی من یادوانه وکره چه زه خاطرات سره لرم، او یا می استادان و یا می شاگردان و یا می همزولی او هم دوره و او دما په رکه اصلي موخه د متوفر درناوی او ځوان نسل ته دی هغه یو دفتن یو روخانه تصویر د کول چې دا متوفر څوک و. البته ما داسې کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړ رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار، یا هماغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت کې شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
استایل وی دلایو پنه کریزو سره لاسونه تنار ته ورخه تکړل. ناڅاپه غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړی رسوخته ډن شوې. پاستی ته پام شو چې پسوځي دوده بیرته لاس تنار ته ورخه تکړ او پسوځیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تنارو خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده، ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده، دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستی ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه لشکور لاندې کړل او روانه شوه. لشای خواهی پری ورغک کرد. آغا دا جنبی بی خورمه لبر کلی راغلا. تازه شدی ور ترا پخی کرد. گلغوطه پا پتناسه که دشیدو وڑا چاینکا پیالی او پا دسترخوان که گرم پاستی دی جنبی بی خورد. مختاکی خوده. گلغوطه دسترخوان هوارا و چی جنبی بی ترور دی گلغوطه پا خواهی ورغک کرد. بختواری پا کم زیارتی خیو لاسونه. چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړی ده. خواښې ورغبرګه کړه. غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای. چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن ته خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې. غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. پالماری د پلار تومبلی انزور ته مخامخ و دریده او په ژړغونی आवाज یې وویل، اه زما حق په ژوندون کې او د خدای لاره خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستای وای، نو نن به دومره بی ارزښت نه وم.
لاغلی کامران تخمنانه چه دا کسه آزادی راوی مجری خبرونه ترالی شلی و دوی وی چه دای للمرنی و لندو کسو چخده.
آزادی راژیوی مجله پا آزادی راژیو دات کام کی لآزادی راژیو
پر موسیقی دا طالبان و لبندی سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدون کې وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغ خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت له بده مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیره اونۍ د کوژدې مراسم و. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه وتل چې اتڼ وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزي ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي لګولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
بندیز لگولی دی او د موسیقی بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمېږي. تروس پورې زموږ اکثره ځوانان چې اتڼ نشي کولی هغه ډول نه لري.
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.